دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم. نن پنجشنبه ده او تاسو د امریکا غږ لومړنۍ سهارنۍ پښتو خبرونه اوري. زه سید سلیمان شاه د دې ساعت خبرونه لولم. د متحده ایالاتو د کانګرس د استازو مجلس د چهارشنبه په ورځ له اوږده بحث نه وروسته له قدرت نه د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د عزل کولو په غرض د امپیچمنټ یا قانوني گرفت اسناد د محکمې لپاره د سنا مجلس ته ولېږل. ډیموکراتانو ښاغلی ټرمپ له خپل قدرت نه د ناجایزې ګټې په پورته کولو او د کانګرس د تحقیقاتو په لاره کې د خنډونو اچولو په جرم تورن کړی. د استازو د مجلس رئیس نانسی پلوسی دغه اسناد له لاسلیک کولو او مهر کولو وروسته د سنا د مجلس رئیس مچ مکانل ته رسمان حواله کړل او خپل دوه مهم ملګري د ټرمپ د محاکمې د منیجرانو په صفت ورته معرفي کړل. توقع ده چې د سنا مجلس به د سترې محکمې د قاضي قضات جان رابرټس په مشرۍ د ټرمپ محاکمه بل هفته پیل کړي. د چهارشنبې په ورځ د کابل د استیناف یو محکمې د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیونونو دوه پخواني رئیسان او څو کمیشنران د بډو خوړلو او له خپلو قانوني اختیاراتو نه د ناجایزې ګټې د پورته کولو په جرم په دوه کاله او شپږ میاشتې بند محکوم کړل. قاضي په خپل حکم کې ولیکل چې هغوی د دې پریکړې په خلاف د تمیز عالي محکمې ته د رجوع کولو حق لري، خو مدافع وکیلانو یې د محکمې پریکړه سیاسي وبلله. په ملزمانو کې ګلاجان بدی سیاد، عبدالحفیظ هاشمی، وسیما بادغیسی، معاذ الله دولتی، رفیع الله بایدار، نادر قریشی، ملیحه حسن، عبدالعزیز اریایی، بصیر فائز او حمیرا حقمل شامل دي. د چهارشنبه په ورځ په واشنگتن کې د امریکا د کانګرس د استازو مجلس د افغانستان په 19 کلن جنگ کې د امریکا د اشتباهاتو او زده کړو درسونو په باب هغه رپورټ واورېده چې په افغانستان کې د امریکا د حکومت د ځانګړي مفتش دفتر یا سیګار په 2000 پاڼو کې لیکلی. د سیګار سر مفتش جان سابکو په خپله وینا کې ویل چې موږ باید د راتلونکي وخت لپاره د افغانستان په جنگ کې له خپلو اشتباهاتو نه څو مهم درسونه زده کړو. هغه وویل
mention 6 overarching lessons that you can draw from these thousands.
لمړی درس دا دی چې د یوهات کامیاب بیا رغونه او دوامدار بیا امنیتی دواړه سره یو ځای نشي چلیدلې. دویم دا چې بیت پوسه کرپشن یا فساد د آبادی او بیا رغونه ټول حالې ځلې ناکامی کوي. متاسفانه چې موږ د آبادی په پیسو کې د خیانت، بې ځایه مصرف او غلا په مخنیوي کې پاتې راغلي وو. سابکو چې د افغانستان په باب د خپلو بېباکو رپورټونو له امله پرې د جمهوري ګوند ځینو محافظه کار غورسخت انتقادونه کړي دي، په خپله وینا کې وویل چې د سیاسي ملحوظاتو په خاطر د ضرب الاجلونو د ټاکلو هم په افغانستان کې د امریکا د هلو ځلو په ناکامۍ کې مرسته کړې. او بل مهم درس باید دی چې د هر پروژې له جوړېدو نه مخکې باید د ولس ضرورتونه د کوربه هیواد اجتماعي او سیاسي دودونه په پام کې ونیول شي. د بشري حقوقو د څار مؤسسه یا هیومن رایټس واچ وایي چې امریکایي ځواکونو په افغانستان کې د 2019 میلادي کال په لومړیو 9 میاشتو کې د جنگ په وخت شاوخوا 8000 بمونه او راکټونه استعمال کړي وو. د دغې نړیوالې مؤسسې په رپورټ کې چې د چهارشنبې په ورځ خپور شوی راغلي چې څه باندې 800 ولسي خلک وژل شوي چې 250 ماشومان وو. د متحده ایالاتو حکومت 15 پاکستانی سوداګر چې په امریکا کې اوسیږي په غلا او غیر قانوني ډول د پاکستان د اټومي پروګرام لپاره د موادو په صادرولو د موادو د صادرولو په جرم رسمن تورن کړی دی. د امریکا د عدلي وزارت څارنوالانو د چهارشنبې په ورځ محکمې ته وویل چې دغو خلکو د پاکستان د اټومي انرژي د کمیسیون او د پرمختللې انجینري سازمان لپاره له 9 امریکایي شرکتونو نه 8 قلمه منع شوي مواد اخیستلي او پاکستان ته د صادرولو هڅه کوله. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د چین د صدر اعظم مرستیال د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارتي موافقې لومړۍ مرحله د چهارشنبې په ورځ په واشنگتن کې د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې لاسلیک کړه. او د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا د ایران د قدس ځواکونو پخوانی قومندان جنرال قاسم سلیمانی چې په عراق کې د امریکایي ځواکونو په یو حمله کې تیر هفته ولګېده وژل شو لومړی لمبر ټررس بللی دی. خود جو بایدن او برنی سندرز په شمول د امریکا د دیموکرات ګوند جمهوری ریاست شپږو کاندیدانو ښاغلی ټرمپ په دروغو ویلو تورن کړی دی او وایي چې د هغه پالیسي به امریکا په بل اوږده جنگ کې ښکیل کړي. دا د دې سات خبرونه.
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې تاسو به روغ جوړ یې، زه نظرانه یوسف زی درته د دې وخت د خبرونې سره هرکلی وایم. د هغې نه وروسته چې ایران د یوکراین د یوې مسافر وړونکې الوتکې ویشتل منلی دي چې پکې 168 کسان وژل شول، په ټوله نړۍ کې سخت غبرګونونه راپارولی دي. په دې حکله باندې لډیتا جنرال رالی رپورټ رالیږلی دی چې زه یې تاسو ته در اورم. د یوکرین په الوتکې کې د وژل شوو مسافرو کورنۍ د خپلو د مړینې لا تر اوسه پورې ویر کوي، او ایران د نړیوال فشار نه وروسته دا منلې ده چې هغوی به د دغې پیښې په اړه مکمل تحقیقات وکړي. د ایران ولسمشر روحانی د سه شنبې په ورځ، یعنی د جنوري په 14 باندې ژمنه کړې وه چې په دې اړه به یوه ځانګړې محکمه جوړیږي چې سرغړوونکي پکې وپیژندلی شي او هغوی ته به سزا ورکړلی شي. هغه وویل چې ټوله نړۍ به وویني چې ایران به د دغې پیښې تحقیقات وکړي. په همدې حال کې د ایران د قضایي ځواک یو ویاند بیا وویل چې ځینې هغه کسان نیول شوي دي چې دا الوتکه یې ویشتلې ده، خو دغه ویاند دا لا تر اوسه نه دي ویلي چې څو تنه نیولی شوي دي او یا دا چې دغه کسان څوک دي. په واشنگټن کې د نړیوالو چارو کارپوه مایکل بوکیکو وویل، زه ایرانیانو ته له دې قبله شاباشي ورکوم چې امریکا کاناډا ته د دغه الوتکې د غورځېدو په تحقیقاتو کې بلنه ورکړې ده، خو دغه دواړه ملکونه یوازې د تحقیقاتو نظارت کولی شي او په تحقیقاتو کې برخه نشي اخیستی. د یادونې وړ ده چې ایران د الوتکې د ویشتل کېدو نه 3 ورځې وروسته دا ومنله چې الوتکه د تخنیکي ستونزې له امله نه، خو د هغوی ځواکونو راغورځولې ده. په واشنگټن کې یو وکیل جین برډ وایي، ایران خدا ومنله چې هغوی دغه الوتکه راغورځولې ده، خو دا یې لا نه ده منلی چې هغوی به د دغې پیښې له امله رامنځته شوي نو مسؤول دي. د یادونې وړ ده چې په ایران کې دنن نه د تیارې د پیښې په غبرګون کې د دغه ملک د حکومت خلاف تر اوسه پورې احتجاجونه روان دي. ځینې مظاهره چیان د حکومت نه غواړي چې هغوی د استعفا ورکړي.
امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 FM 100.15، د انټرنټ لارې pashto.voa.com.
اسرائیلو استخباراتو د چهارشنبې په ورځ خبرداری ورکو چې ایران د اټوم بم جوړول ته ډیر ورنږدې شوی دی، او شاید چې د روان میلادي کال تر پای پورې به اټومي بم ولري. د بیت المقدس نه د امریکا غږ د خبریالې رپورټ خلاصه سید سلیمان شاته ستدراوروي.
د اسرائیلو نظامی استخبارات وایي چې ایران اوس دومره غني شوی یورانیم ذخیره کړي چې کولی شي سکال اټومي بم تیار کړي. د اسرائیل صدر اعظم بنجامین نتنیاهو وای چې اسرائیل به په هیڅ قیمت ایران ته اجازه ورنکړي چې په یو اټومي قدرت بدل شي. د اسرائیل پوځ او صدر اعظم نتنیاهو دا خبرداري په داسې حال کې ورکړ چې د ایران او امریکا ترمنځ تشنج مخ په زیاتېدو دی او دواړه هیوادونه د جنگ په څنډه ولاړ دي. وروسته له هغې چې متحده ایالات په 2013 میلادي کال کې له ایران سره په ژینیو کې له لاسلیک شوې نړیوالې اټومي موافقې نه ووتل او پر ایران باندې له سره اقتصادي بندیزونه ولګول، شخړه یې لا پسې زیاته شوه. د اسرائیلو پوځي قمندانان فکر کوي چې ایران به هرومرو د اټومي بم د جوړولو په چکر کې، او خپل ارزیابي په دې حساب کوي چې د یوه اټومي بم د تیارولو لپاره کم تر کمه د 40 کیلوګرامو غني شوو یورانیمو 90% پکار دي، او ایران څو میاشتې مخکې اعلان کړو چې نور به د خپلو یورانیمو په غني کولو باندې لګول شوي قیودات نه مراتوي، برعکس خپلې حالې ځلې به ګړندۍ کوي. خو په عین وخت کې د اسرائیلو د پوځي ارزیابۍ سره سم ایران فعلا داسې کوم توغندی نه لري چې د اټومي بم د انتقالولو توان ولري. نتنیاهو په ډېره سخته لهجه ایرانی مشران په غوږ وهل او خبرداری ورکړ. مونږ بالکل د ایران د اټومي پروګرام په اړه دقیق معلومات لرو او په دې ښه پوهیږو چې هلته څه پیښیږي. اسرائیل به هرگز اجازه ورنکړي چې ایران اټومي بم تیار کړي. د اسرائیلو مشر د اروپایي اتحاد پر غړو غږ وکړ چې د نړیوالې اټومي موافقې له مقرراتو نه د ایران د سرغړونو په سبب پر هغه هیواد باندې اقتصادي بندیزونه ولګي. په عین وخت کې د سوریې دولتي تلویزیون د چهارشنبې په سهار رپورټ ورکړ چې د اسرائیلو جټ الوتکو دمشق ته څیرمه ټي څلور پونم نظامی اډې باندې سوت غوندی ورکړل. څلورې پر اډې ولګېدل خو هوایی مدافع سیستم نور توغندی هدف ته رسیدونه مخکې وویشتل او دفع کړل. د سوریې د رژیم د بیان له مخې د اسرایلو د وړمې شپې په حمله کې څوک وژل شوي او یا ژوبل شوي نه دي. اسرایلو تر اوسه څه نه دي ویلي. څو میاشتې مخکې هم د سوریې حکومت اسرایل څو ځلې د همدغې نظامي اډې په بمبارولو تورن کړی و. فکر کېږي چې په نوموړې اډه کې د ایران طرفدار شي ملیشې ډېری او د اسرایلو د پوځي مامورانو په وینا پاسداران انقلاب له سوریې نه د ایران د حزب الله د شیعه ډلې او په سیمه کې خپلو نورو انډیوالانو ته د پرمختللو راکټونو او نورو وسلو د انتقالولو لپاره د مرکز په توګه استعمالوي.
The taking down of Soleimani doesn't prevent the Iranians from continuing to try reinforce their forces all over the region.
دا د اسرائیل د 124 پوځي تلویزیون د خبريال ادي کوپلوتس غږ دی چې امریکا اکثر په تلیفون خبرې کولې. نوموړي ویل چې د امریکایي ځواکونو لخوا د پاسداران انقلاب د قدس د قول اردو د قماندان قاسم سلیمانی د وژلو باوجود ایران وس حمله کوي د حزب الله او د سوریې په شمول په سیمه کې میشتو شیعه ملیشو ته د وسلو په انتقال پیل کړی دی. د اسرائیلو د پوځي تلویزیون د وایان په قول موږ ته داسې رپورټونه هم رارسېدلي چې وایي د ټي فور پر اډه باندې د اسرائیلو له حملې نه څو ساعته وروسته د ایران یوه کارګو الوتکه هلته راښکته شوه. د 2013 میلادي کال په فروری کې د اسرائیلو یوه اف 14 ډوله جټ الوتکه د میشت ته نږدې پر همدغه اډې باندې د بمبارۍ په وخت په یوه دافعوا توغندي باندې ولګېدله خو له غورځېدو نه مخکې پیلوټ اسرائیلو ته ورسوله او بیا هلته ولوېدله. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
په 2019 کال کې د افریقا د لوی وچې په څو ملکونو کې خلکو پراخي مظاهره وکړلې. په مختلفو ملکونو کې خلکو د بیلابیلو دلایلو په خاطر مظاهره کړې دي خو په ټولو ملکونو کې امنیتي ځواکونو مظاهره چیان سخت سپلې دي. د امریکا غږ خبریالې انیتا پال د جوهانسبرګ نه رپورټ را لګلې تاسو ته راوړو.
د افریقا د لوی وچې په هراري خارتم او کاناکي خارونو کې خلکو د حکومت په ضد لوی مظاهره جوړ کړې وي. د بشر د حقوقو د سر د ادارې په خپل رپورټ کې ویلي چې تیر کال د افریقا په لوی وچې کې خلک ډیر په غوسه وو. په دغه رپورټ کې ویل شوي چې په ګینی او سودان کې خلک د هغو مشرانو په ضد راپاڅېدل چې ډیر وخت راهیسې واک په لاس کې وو. په زیمبابوې کې بیا خلکو د خراب اقتصادي وضعیت په خلاف مظاهرې جوړې کړې وې او په ایتوپیا او د کانګو په جمهوریت کې د جګړو له وجې زرګونه خلک بې ځایه شوي. د افریقا لپاره د ملګرو ملتونو د بشر د حقوقو د سر د ادارې مسؤولې کنزیانا انتولیا امریکا غږ ته ویلي دا ښه خبر دی چې خلک خپل غږونه اوچتي او مظاهرې کوي. هغه وایي موږ ولیدل چې د افریقا په لویه وچه کې عامو خلکو چې په هغوی کې میرمنې او سړي هم شامل وو د خپل حقوقو او بدلون غوښتنه کوله. اکثریت دا مظاهرې سوله ییزې وي او بل نتیجه دا ترلاسه شوه چې حکومت هم د سیاسي او مدني فعالیتونو د واک نه یو څه په شا شو. خو د افریقا په یو شمېر جنوبي هېوادونو کې بیا پولیسو مظاهره چن سخت ځپلي او د بشر د حقوقو د سر د ادارې یو کارکوونکی ډیوا ماوین کې په دې اقلام کې راغته وایي د افریقا د جنوبي هېوادونو د مشرانو نه زموږ ډېره توقع کېدله ځکه دوی ژمنه کړې وه چې په ټوله سیمه کې به د عامو خلکو د حقوقو لپاره مبارزه کوي. موږ ولیدل چې د زیمبابوې په شمول په یو شمېر هېوادونو کې د بشر د حقوقو مبارزین وځپل شول. پولیسو د خلکو په ضد د اندازې نه د زیاتې قوې نه کار واخیست او د هېڅ چا سره حساب کتاب هم ونه شو. په دغه راپورټ کې ویل شوي دي چې په 2019 کال کې د افریقا د لویو وچو ولسونو دا ثابته کړه چې د خپلو حقوقو لپاره به مبارزه کوي او غوښتل یې دا یقیني کړي چې د هغوی غږونه به هم اورېدل کېږي.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
د کندهار ځای چارواکي وایي چې په عدلي او قضایي ادارو باندې لا هم د خلکو باور کم دی. په کندهار کې د قضایي او امنیتي بنسټونو ترمنځ د ګډې ناستې په مهال د کندهار والی ویل چې لا هم په دې ولایت کې زیاتره خلک خپلې فیصلې په وسلوالو طالبانو کوي. عزیز الله پوپل رپورټ را لګلې.
د کندهار حکومتي چارواکي وایي چې د دې ولایت په ګڼو ولسوالۍ کې د قضایي بنسټونو د نشت له امله خلک خپلې فیصلې په وسلوالو طالبانو کوي. د کندهار ولایت په کچه عدالت ته د لاسرسي په موخه د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر په شمول د یوې ګډې ناسې پر مهال د کندهار والی حیات الله حیات ویل چې که انصاف ونسي نو د دولت او خلکو ترمنځ به واټن هم پر خپل ځای وي. نوموړي په ځانګړي ډول د کورنی او بهرنی امنیت په برخه کې د دوسیو په اړه ویل چې د یادو دوسیو د څړلو او برسي صلاحیت باید د کندهار محکمې ته ورکړل شي. خو د په وینا چې د دې دوسیو لپاره له بګرام څخه پلاوی راغوښتل کیږي چې دلته ګڼې ستونزې جوړې کړې دي.
هغوی د خپل ستونزو حل غواړي او که ستونزه موږ ور حل نکو نو تاسو وینئ چې یو دشمن موږ ته په کمین کې ناست ده، ورزی هغه ته دا چې په کم ډول ورته ستونزه حلوي، څومره د قانون مطابق ده څومره غیر قانوني ده، خو په یوه ورځ او څو دقیقو کې د هغه ستونزه ورته حلوي چې زه په مخ د خدای موږ فیصله شوه. موږ باید خپلې ادارې دې کچې ته ورسوو چې په سرعت سره د خلکو مسایل حل کړي.
عام خلک نیوکه کوي چې د کلونو هڅو سره سره لا هم عدلي او قضایي ادارې نه دي توانېدلې چې د عام خلکو ستونزې حل کړي. په وینا یې چې ځکه خو زیاتره خلک د رسمي سیستمونو پر ځای خپلې حقوقي ستونزې په غیر رسمي حقوقي سیستمونو باندې حلوي.
هغه به واجب صاحب راځي تاسو په ګرېوان کې بل اثر تا به سره کم پیدا کوم زه خو پاوته د ما قران کې زه تاسو لاس سره سوال سم ای واجب صاحب ای رئیس صاحب د محکمې په ډیر مشکل زه تاسو درځم په ډیر هزار زه تاسو نه ډیر کېږم من که زه پوهېږم چې مجرم ازادېږي یو غریب پر بیچاره باندې قانون تبې کېږي دلته قانون لایحه راپورته چې ولا دا قانون دی.
دوغو نیواکو ته په غبرګون کې د کندهار د مرافعه محکمې رئیس قضاوتیار ذبیح الله ابراهیمي وایي چې د خلکو او عدلي او قضایي ادارو ترمنځ د اړیکو د پراختیا په هڅه کې دی او په دې موخه یې د اونۍ درې ورځې ځانګړې کړي چې شکایت کوونکي خپلې ستونزې له دوی سره په مخامخ ډول شریکې کړي.
د شکایت کوونکو اشخاصو لپاره داسې شرایط برابر کوو چې هر څوک وکولای شي خپل عریضه پیشنهاد او شکایت په آزادانه توګه موږ ادارې ته ورسوي او د مراجعینو مشروع او قانوني غوښتنو ته مقتضی اجرات کوو.
عمومي باور دادی چې د عدالت تامین په ټولنه کې د موجوده ګڼو ستونزو په حل کې مرسته کولای شي، خو پر عدلي او قضایي ادارو د خلکو بې باوري سبب شوی چې د رسمي حقوقي سیستمونو پر ځای زیاتره خلکو غیر رسمي حقوقي سیستمونو ته مخه کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو. په شبرغان کې د دولتي مامورینو تقریبا دریم برخه مامورینی خزې دي. پام وکړئ د رپورت ته چې تاسو ته په تفصیل دروړاندې کوو.
د جوزجان په دولتي ادارو کې د نورو شمالي ولایتونو په نسبت د خزینه مامورینو شمیر زیات دی. په جوزجان کې د دولتي مامورینو تقریبا دریمه یې خزې دي. د دغه ولایت د رسمي ارقامو لمخې تر ټولو زیاتې خزینه مامورینې په معارف، کار او ټولنیزو چارو ریاستونو او د نفت او غازو د سروې په امریت کې دندلري. د نورو ولایتونو په نسبت دغه ولایت کې د خزو ازادي د دې سبب شوی چې په ټولنه کې په هر ډول چارو کې د خزو ونډه زیاته شي.
یک فضای بسیار مناسب برای خانم ها در اینجا موجود است که خانم
جوزجان که خزو ته مناسب فضا جوړه شوی دلته چې خزو کوم ازادي لري د دې سبب شوی چې د خزو ګډون په اکثرو کارونو کې زیات شي.
نو موړی وای چې دوی په شبرغان کې د نارینه او ترڅنګ خزینه بشری قوه هم لري، خو دوی ته د کاری زمینه برابرولو کې دولتي ادارې هڅه نه کوي. شبرغان خار کې د خزو لپاره د کاپی شاپ جوړول د دوی د تفریح و برخه ده او په بیلابیلو برخو کې د هغوی په غونډه باندې دوی خوشاله دي. انجونې د خزو د پرمختګ یو علت د کورنۍ محدودیتونو کمواله او د سیمایزو رواجونو ماتول غني.
نسبت به ولایت دیگه زیاتر آزادی داره.
د نورو ولایتونو په نسبت خزه زیات آزادی لري. دلته خزه تقریبا 80% په خپل چارو کې آزادی دي.
د کور د ضرورت وړ سودا خزه کوي او لنارینه سره د کورنۍ په چارو کې پوره برخه اخلي. د خزو چارو د ریاست مسولین وای چې د نورو شمالي ولایتونو په نسبت چې جوزجان دویمه درجه ولایت ده د خزو وضعیت ښه ده. دلته اکثر خزی په اقتصادي او زراعتي برخه کې زیاتې فعال دي.
چون ولایت جوزجان در ولایت کې از ولایت درجه دوم است.
جوزجان دویمه درجه ولایت ده، خو د خزو وضعیت په کې د نورو شمالي ولایتونو په پرتله ښه ده. دلته د نه ریاستونو رئیسان خزی دي. په اقتصادي برخه کې هم فعال دي او په زراعت کې 10% ونډه لري. په تعلیمي چارو کې خزی تقریبا لنارینه سره برابر دي.
د دغه خار د دولتي ادارو د رسمي ارقامو لمخې له 10209 اتیا دولتي مامورینو له جملې 2609 تنه خزی دي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، پټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1269 اف ام سل اشاریه 15.
د خوست د خار د دکاندارانو ټولنیز شورا په هغه نیوکه نرخنامې نیولې دي چې د ولایت مقام له لوري جوړه شوې ده. د دکاندارانو شورا ویلې دي چې په نرخنامو کې نرخونه د معمول خلاف جګ ټاکل شوې دي. پام وکړئ د ابراهیم رحیمی رپورټ ته.
په ټولیز ډول په خوست کې د افغاني د ترویج پروسه خار زول شوې خو نیوکه داده چې ګوند په دې ورستیو کې د ولایتي ادارې له لوري وزه شوې نرخنامه کې د ځینو موادو قیمتونه لوړ لیکل شوې دي. په همدې حال کې د خوست ښار د دکاندارانو ټولنیز شورا یو شمېر غړي اعتراض لري چې ګڼې زیاتې نرخنامې په جوړولو کې له دوی سره مشوره نه ده شوې او نرخونه یې لوړ ټاکلي. د دې شورا مشر جمال تڼي یوه خبري کانفرنس ته وویل چې حکومت د افغاني ترویج ته زمینه برابره کړه خو انتقاد لري چې د یوې منظمې نرخنامې نشتون دا پروسه زیانمنولی شي.
دولته مسول کا ست ولایت مقام دی او بیا شرولید زخ به ډیر څه کما زخ به دومره ظلم کما چې حادم غونل لري مگر ولایتي دره دا به میګ مخنسی څنګه یو غنی ته مخه وکړه چې ګلای خلوص کړه خلک وډوبول خلک نه د کنینه مرلاخ کړل ولې پنرخنمای ولې نشي مرلاخ کولای ام مسولیت یې چاوه.
د دکاندارانو د ټولنیز شورا غړو له ولایتي ادارې وغوښتل چې د لمړنۍ خوراکي او غیر خوراکي توکو په یاد نرخنامه کې اصلاحات راولي کنه اندیښنه لري چې خلک به پراکړه ورکړه کې بیرته کلدارو ته مخه کړي. د یادې شورای وغړي بادشاه سردار خبري اعلان ته وویل سره له دې چې اوسنۍ نرخنامه په ډیرو مواردو کې د دکاندارانو په ګټه ده خو زیاته یې کړه چې زیان عام خلکو ته رسیږي.
پرې مو دوی رو خوسته په 50 کلدورې به و نن چې دوه اپو 50 افغانۍ دو مخکې په 200 د کلدورې پیس وای و ډاکټر ا 200 افغانۍ خولې اې دې شمی خلاپی دا ظلم دای بداری په ایس په دار چاته نه خړای کیږي.
سباندې یوې میاشتې رئیس چې په خوست کې په سوداګری زرا کړ ورکړه کې پر کلدارو بندیز لګیدلای اټکل دا چې په خار ولسوالیو کې تر 90% زیات افغانۍ تروي شوی. په ورته وخت کې د خوست دیوالی وایان طالب منګل امریکا غکته ویل چې د توکو نرخنامه د خری اتحادیو او سینفینو لوري په مشترکه توګه له خاروالۍ سره په همغږي جوړه شوی.
په نرخنامو کې تغیرات لای شي هر ورځ توکي خکته او پورته راځي نو زمونږ د خروالۍ ریاست نه هم دا وختنه ده تر څو دوی د نرخونو د کنټرول په برخه کې خپل هڅې دوامداري وساتي او تر څنګ یې له بازار څخه جدي نظارت ترسره کړي.
د دې تر څنګ یو شمېر خاریان هم پر نرخونو نیوکه لري. د دوی په وینا له کله راهیسې چې په دغه ولایت کې افغانۍ ترویج شوی په نرخونو کې لوړوالی راغلی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1269 اف ام 3.15. د بشري حقوقو د سار سازمان وایي چین د خپل اقتصادي او ډیپلوماټیک امتیاز په وسیله په نړۍ کې خپل منتقدین ځپي. پام وکړئ د امریکا غږ د رپورټ ته څنګه همکار ته دراوړم.
کله چې د انګلیش پریمیر لیګ یو لوبغاړی په آنلاین پیغام کې د ایغوري اقلیت مسلمانانو په وړاندې د چین په پالیسۍ انتقاد وکړو، بیجینګ د همدغه ټیم د لوب خبرول بند کړل. دا د یو آیت لرونکي مشهور ورزشي لیګ د پاره یو وختارو. د بشری حقوقو په نوی راپور کې ویل شوی چې دا یوازې یو لار ده چې چین د خپل اقتصادي نفوذ نه کار اخلي او په نړیواله سطح د بیان ازادي بندي.
چین هر هغه انتقادونه او بیانونه تهدیدي او مخه نیسي چې په ملګرو ملتونو کې د چین د بشری حقوقو د سرغړاونو په اړه مطرح کیږي. د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې چین د اقتصادي او ډیپلوماټیک نفوذ په واسطه د هغو نقادانو بیانونه سانسوروي چې د چین د حکومت په اقتصادي او ډیپلوماټیک اثر رسوخ انتقاد کوي.
د بشري حقوقو د 2000 کال د دې راپور موندنې ښیي چې چین د جمهور رئیس شي جینګ پینګ په مشرۍ حاکمیت د یو تهدید په بانا د ټولنې په انټرنیټي، مدني او مذهبي ډلو په څیر سکتورونو باندې کنټرول زیات کړی دی.
This is the most severe
دا د زپلو او فشار تر ټولو سخت پړاو دی چې مونږ یې لسیز ورسته په چین کې وینو چې کېدای شي د فرهنګي انقلاب دورې ته ورته وسی. سنګیان په ډېر بد حالت کې دی. هلته تاسو خبر یاست چې تر میلیون زیات ایغوریان او ترک نژاد مسلمانان په توقیف کې دي او په جبر یې ذهنونه بدلوي، اصلا په زور یې مجبوروي چې اسلام او خپل فرهنګ پرېږدي او حتی خپل ژبه هېره کړي.
کینت رود د یکشن بی پورز هانګ کانګ ته په سرحد کې د پوري وټل په وخت منشو. هغه غوښتل همدا د 2000 کال راپور خپور کی. د چین حکومت ویل دا په هانګ کانګ کې د ډیموکراسۍ پلو مظاهره کوونکو نه د دې سازمان د ملاتړ لپاره مجازات وو.
دا ډلې په ټول قوت کوښښ کوي چې خلک په شدیدو شخړو او جرمونو کې شامل شي او د هانګ کانګ د خپلواکۍ غږ پورته کړي او د بیلتون فعالیتونه تشویق کړي. دا سازمانونه د هانګ کانګ په روان ناامنه وضعیت کې مسؤل دي او باید مجازات شي او سزا وویني.
ډیرو هیوادونو په عام ډول په چین د بشري حقونو د سرغړونو انتقادونه کړي، خو د بیجنګ په مقابل کې د سختو اقداماتو لکولو ځکه شاته پاتې دي چې د بریگزټ په څیر مسایل یې پاملرنه بل غواړولې ده.
هغه هیوادونه چې ثابت بشري حقونه لري تر اوسه په چین یا نورو هیوادونو کې چې استبدادي حاکمیتونه لري په کې د نژادي وضعیت په اړه څه نه دی ویلي، ځکه دوی د چین سره اقتصادي اړیکې لري. دوی په چین کې چې د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه چوپ دي.
سره د دې چې امریکا د بشري حقوقو د سرغړونې په تور د چین په ځنو شرکتونو او چارواکو بندیزونه لګولي، د حقوقو مدافعان وی د جمهور رئیس ډونالد ترامپ ته خو د چین د جمهور رئیس شي جنګ پینګ غمل او په امریکا کې د کورنیو د بیلتون په اړه د امریکا خپلې پالیسۍ او د امریکا او مکسیکو ترمن سرحد جوړولو د بشري حقوقو په برخه کې د امریکا اعتبار هم کمزوري کړی دی.
دا واشنگتن دی. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
دا اوس د امریکې د سیاسي حالاتو په اړه باندې یو رپورټ. په امریکا کې دیموکراتانو مناظره شروع کړې ده. پام وکړئ د رپورټ ته.
پایوا کې تقریبا د دیموکراتو کاندیدانو له مناظرې سره په یو وخت جمهور رئیس ډونالد ترامپ په وسکانسن کې یو ځل بیا د جوړې ایراني جنرال د وژلو په اړه د خپلې پریکړې دفاع وکړه او دیموکراتان د ملي امنیت په مسله کې کمزوري وبلل.
اکثریت هغه نارینه او خځې چې تاسو وینئ چې لاسونه او پخې غوټ شوي دا سلیمانی کړی دي، هغه له دې کار سره مینه درلوده. د سړک د غاړې بمونه خوښېدل. په زرګونه زرګونه کسان چې په عراق او افغانستان کې لاسونه او پخې نه لري، د هغوی ستره فیصدي د هغه د سړک د غاړې د مانونو له امله داسې شوي دي.
خوشبګو دیموکراتو کاندیدانو د تجارت، صحت او بهرنۍ پالیسۍ پر سر جنجالي بحثونه وکړل. پر جمهور رئیس ډونالد ترامپ او له ایران سره د تاوتریخوالو په وروستي زیاتوالي هم غنی نیوکه وشوي.
موږ په سیمه کې خپل دریز بایللی دی. د خپلو متحدینو ملاتړ مو لاسه ورکړی دی. راتلونکی ولسمشر باید هغه همکاران بیرته نږدې کړي.
سناتور برنی سانډرز بیا د بایدن لخوا د عراق د جګړې ملاتړ ته اشاره وکړه. وی ویل ویره لري له ایران سره مقابله کولی شي نور هم حالات ناوړه کړي.
اوس زه په دې برخه کې ډېر اندېښنه لرم چې موږ به یو داسې جمهور رئیس ولرو چې بیا دروغ وایي او کولی شي موږ یوې بلې جګړې ته راکش کړي چې حتی د عراق تر جګړې به هم ډېره بده وي.
پخوانی پوځي او د انډیانا د جنوبي برخې پخوانی والی پیټ بودیجچ هم ورته اندېښنه څرګنده کړه.
مو کولای شو چې په دې جګړو کې داخل پاتې شو بل دې چې حالت د ځمکنیو ځواکونو د مداوم شتون تعهد وکړو، خو هغه څه چې اوس روان دي هغه دا دي چې ولسمشر نور ځواکونه هم استوي.
یو شمیر کاندیدانو په منځني ختیځ کې د امریکایي سرتیرو د کمیدو غوښتنه وکړه او د ماساچوسټس سناتوري الیزابت وارن وویل اوس دې وخت دی چې امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه وایستل شي.
هیڅوک د حل لاره او د پای نقطه نه لري. موږ باید خپل پوځیان وباسو. هغوی د امریکا او سیمې لپاره له ډیر خوندیتوب سره مرسته نه کوي.
میلیاردر او سیاست تن نوی داخل شوی تام سټیر وویل اوس د وخت دی چې ملي امنیت په اړه تازه تګلاره غوره شي.
د تجربې خبره ډیره مهمه نه ده، بلکې قضاوت مهم دی. که تاسو دې ته غوږ نیولی وي، هغه څه چې موږ اورو په منځني ختیځ کې د شلو کلونو راهیسې د امریکا د حکومت تیروتنې دي.
دیموکراتانو همدارنګه پر دې بحث وکړ چې کوم کاندید ښه کولای شي په ټاکنو کې جمهور رئیس ترامپ ته ماته ورکړي. په همدې تړاو الیزابت وارن هڅه وکړه دا نظریه ناسمه څرګنده کړي چې ښځینه کاندیده به د دوی په ګټه نه وي. دا د دیموکراتانو وروستۍ مناظره وه. هغوی به د فبروري په درېیمه نیټه په آیووا کې رایګیري پیلوي او د نومبر میاشتې د ټاکنو لپاره به له جمهور رئیس ترامپ سره د مقابلې لپاره د دیموکرات ګوند کاندید ټاکي.
در منو اوریدونکو تاسو ته امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ سهارنی خبری خبرونه واوریدله. موږ تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې زموږ خبرونه به اوریدلی وي. که خبرونه یو نوی اوریدلی نو تاسو کولای شئ چې زمونږ په ویب پاڼه باندې روسته واوري. اوس موږ تاسو نه اجازه غواړو د دې برخې خبرونه اوریدل مه هیروئ.